Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. موږ به د ماښام تر او به جوړه تاسو سره یو. نن یک شنبه ده، د مریض درلسه واش پوجنیوی د اقرب 15مه او د میلادي 2018 د نومبر 15مه. د غوس ملاتړ ماموریت د کندوز په چاردره کې د ملکیانو د مرشوبلو په اړه تحقیقات کوي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل به په دې خبري مجله کې چې زه اسمت څاروانې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم باوري. لومړی د دې سات خبرونه. ناتو په کندوز کې د جمعې د ورځې حمله تایید کړه، خو د ملکی طرفاتو په اړه څېړنه کوي. د امریکا په ټکساس کې د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ ویشتنه وژل شوي. په عراق او سوریه کې چاودنو لسګرو کسانو ته مرشوبله اړولې ده. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو قاطع ملاتړ په کندوز ولایت کې د جمعې د ورځې حمله تایید کړه، خو ویل چې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. د غوڅ ملاتړ ویان تورن ټام کریسپک پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ملکیانو د مرجوبلې د ټولو ادعاو په اړه جدي پلټنې کوي او د اوسنۍ پیښې د لا زیاتې روښانتیا لپاره هم تحقیق پیل شوی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. ټاکل شوې ده چې د مالیه وزیر اکلیل حکیمی نن د شنبه د افغانستان د دیارلسوه ونیویم مالی کال بودیجه مشانو جرګې ته معرفي کړي. ښاغلی حکیمی د ملي بودیجه طرحل بیا کتنې وروسته پرون په ارګ کې د کابینې فوق العاده غونډې ته وړاندې کړه او کابینې تایید کړه د راتلونکي مالی کال لپاره څه باندې 355 میلیارد افغانۍ بودیجه اټکل شوې ده. په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد نن دوشنبه واکسین پیلی شي. د ننګرهار د والی ویاند عطاولا خوګیانی ازادي رادیو ته وویل چې د واکسین د دې دورې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی.
د دې کمپاین په ترڅ کې په ننګرهار ولایت کې شاوخوا 1000 د 50 کلو څخه کم عمره ماشومان ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شو.
خوګیانی وویل که څه هم له مخکې د واکسین د تطبیق لپاره رضاکاره ډلې ګمارل شوي، خو په دې برخه کې د خلکو پوره همکاري به له حکومت سره زیاته مرسته وکړي. په ننګرهار ولایت کې سږکال د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په ټکساس ایالت کې پرون یو وسلوال کس په یوه کلیسا کې په خلکو ډزې وکړې او لږ تر لږه شپږ ویشت کسان یې ووژل. د امریکایي رسنیو د راپورونو لمخې دا پیښه د ټکساس ایالت د سان انټونیو له ښار لږ لري په سدرلند سپرینګز سیمه کې شوې ده. د وژل شویو کسانو د شمیر په اړه رسنیو بیلابیل ارقام ورکړي دي. ای بی سی نیوز د پولیسو له قوله ویلي چې د وسلوال کس په ډزو لږ تر لږه شل تنه وژل شوي او دیرش نور ژوبل دي. سی بی ایس نیوز د یوه پولیس چارواکي البرت ګومنز په حواله ویلي چې په دې حمله کې 25 تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. سی ان ان بیا ویلي چې حمله کوونکی تر لند څاره وروسته وژل شوی دی. له بلې خوا د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې په 12 ورځني سفر په آسیا کې دی په ټویټر کې لیکلي دي چې د ټکساس د سدرنلد سپرینګز خلک دي خدای په خپل امان کې ولري. اف بی آی او امنیتي ځواکونه په سیمه کې دي. زه هم له جاپانه وضعیت څارم. په سوریه کې د کورنیو بې ځایه شوو خلکو په یوه کمپ کې چاودنه شوې چې لسګونه کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د سوریې د بشري حقونو د سردله وایي چې چاودنه پرون د دایرالزور په ختیځ کې شوې ده. د سارونکو په وینا 15 اویا کسان په دې چاودنه کې وژل شوي او 144 نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو د لندن میشت ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د دې چاودنې قربانیان هغه بې ځایه شوي کسان دي چې له اسلامي دولت سختدریز ډلې سره د سوری پوځیانو او د امریکا له ملاتړه د برخمنو ملیشو د جګړو له ویرې له خپلو سیمو تښتېدلي دي. کومې ډلې تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو پخوا دې ته د ورته حملو مسؤلیت داعش سختریزې ډلې په غاړه اخیستی دی. او د عراق په شمالي شهر کرکوک کې دوه بمی چاودنه او شپږ تنه وژلي او لسکونو نور ټپیان کړي دي. د دواړو بمی چاودنو هدف په کرکوک کې د شیعه ملیشو دوه مرکزونه وو. لومړی له چاودونکو موادو ډک موټر د شیعهګانو مرکز په دروازه کې چاودېدلی دی. وروسته یوه انتحاري حمله کوونکې د مرکز په ودانۍ کې ځان وژونکي حمله ترسره کړې ده. کرکوک ښار تیرونی عراقي پوځیانو له هغو پیشمرګه کورد ځواکونو ونیو چې ځان د داعش یا اسلامي ډلې اصلي ماتوونکي بولي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د رواني خبري مجلې په دوام کې واوري. په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه وایي د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي. د داوی شرکت رئیس او مرستیال پربند سربیره په $2.5 میلیون ډالره تاوان ورکولو محکوم شول. د کونړ اوسیدونکي او چارواکي وایي پاکستان پر ډیورن کرشه د ازغن سیم پر نصبولو کار پیل کړی دی.
نړۍ ولسوالۍ ټول قومي مشران او سپینګیري هغوی راغونډ شوي دي او په مشترکه باندې دا فیصله کړي چې موږ باید د خپل حریم نه دفاع وکړو.
په مشرانو جرګه کې د تخار د دوو قومندانانو ترمنځ د نښتو پر دوام اندېښنه ښکاره شوه. د سولې شورا وایي په یوازې توګه د سولې پروسه نشي بریالۍ کولی. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د اسوري رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه اوري. په افغانستان کې د ناتو غوث ملاتړ ماموریت او افغان چارواکي د کندوز په چاردري کې په یو حمله کې د لشتلجه 14 ملکیانو د وژل کېدو د اډاو پاړه څېړنې کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پوځي قومندانانو ته دند سپارل شوی چې د ملکیانو د مرجوب راپورونه وسیړي. د کندوز د ولایتي شورا غړیو د افغان او امریکایي ځواکونو د وړمې ورځې په هوایي حملو کې د لشتلجه 14 ملکانو د وژل کېدو خبره کوي. د موضوع تفصیل سفی ولستانک زیو وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو غوث ملاتړ په کندوز ولایت کې د نومبر په 4مه د هوایي حمله خبره تایید کړي خو ویلې دي د ملکانو د وژنې د اډاو په اړه څرنه کوي. د غوث ملاتړ ویاند تورن ټام ګریسپیک پرون په یو بیان کې ویلي د غوث ملاتړ ماموریت د ملکانو د مرګ جوبلې د ټولو اډاو په اړه جدي پلټنې کوي او د اوسنۍ پیښې د لا زیاتې روښانتیا لپاره هم څرنه پیل کړي دي. د غوث ملاتړ په دې بیان کې راغلی چې د یادې پیښې په تړاو به زیات معلومات په مناسب ډول خپاره شي. د افغانستان ملي دفاع وزارت هم ویلي پوځي قومندانانو ته دنده ورکړې چې د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د ملکیانو د مرګ جوبلې د راپورونو څېړنه وکړي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري پرون شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دفاع وزارت چاردرې ولسوالۍ د پیښې په اړه چې ویل کېږي ملکیان وژل شوي د یو پلاوي د کلو امر کړی څو څېړنې وکړي. جنرال دولت وزیري مخکې ویلي و چې دفاع وزارت د کندوز په چاردرې کې د ملکیانو مرګ جوبله نه ده تایید کړې. د کندوز د والی ویاند نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته ویل په چاردرې ولسوالۍ کې له 4 ورځو راهیسې پوځي عملیات شوي چې پکې د وسلوالو طالبانو د ځینو قومندانانو په شمول 13 تنه وسلوال وژل شوي دي. تیموري دا هم ویل د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې هغه وخت یو ملکی کس وژل شو او شپږ نورې ټپیان شول شي. د وسلوالو طالبانو د مړیو د انتقال لپاره ملکیان سیمې ته ورغلي وو. کندوز د ولایتي شورا غړی خوش محمد نصرت د جمعې ورځې په هوایي حمله کې د وژل شویو ملکیانو شمیر 14 تنه یادوي، خو د ولایتي شورا بل غړی سیف الله امیری بیا وژل شوي کسان 22 تنه بولي. د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي حملې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 250% کې زیاتې شوې دي. رویټرز خبري اژانس د افغان مقاماتو له قوله راپور ورکړی چې په طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي حملو تر زیاتېدو وروسته دا ډلې ښارونو او هستوګن سیمو ته تللې او حملې زیاتې کړې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د درنو جرمونو د څېړنې عدلي او قضایي مرکز د داوی شرکت رئیس او مرستیال پر تنفیزي بند سربیره په سواندي 3.5 میلیون ډالرو تاوان ورکولو محکوم کړل. د دې موضوع په اړه د واصل وسال راپور.
د درنو جرمونو د سړین عدلی او قضایي مرکز د داوی شرکت رئیس او مرستیال د سباندې 3.3 میلیون امریکایي ډالر د جریمې ترڅنګ د یاد شرکت رئیس په شپږ کاله تمیاشتې او مرستیال په 15 کاله تمیاشتې تنفیذي بند محکوم کړ. د دغه مرکز د یکشنبه ورځې په علني محاکمه کې د ترانسپورت وزارت پخوانی مرستیال عبدالرزاق زلالی بیا په 2 کاله او شپږ میاشتې بند او 6000 افغانۍ نقدي جریمې محکوم شو. د دې علني محاکمې پریکړه د قضایي پلاوي مشر نصیر رسولي داسې بیان کړ:
تو عبدالرزاق زلالی طبق ماده 158 قانون جزا جمع مدت
عبدالرزاق زلالی د جزا د قانون د 153 ماده لمخه په ټوله کې په 2 کاله او شپږ میاشتې تنفیذي بند او 6000 افغانۍ نقدي جریمې او ته عبدالرزاق تابي د جزا د یاد قانون په اساس په شپږ کاله او تمیاشتې بند او 6000 افغانۍ نقدي جریمې او ته محمد اصغر غیاسي په ټوله کې په 15 کاله او تمیاشتې بند او 6000 افغانۍ نقدي جریمې محکوم شوې. دغه یوم
توقیفي بالاتان قابل تنفیذ
نه وشت. دغه شند قضایي پلاوی د پریکړه لمخه عبدالغفار داوی او محمد اصغر غیاسي د تیلو په قراردادونو کې د جال او د اسنادو د تصویر لامل په سباند 20 میلیون امریکایي ډالر د جبران د خساره او په سباند 12 میلیون امریکایي ډالر چې د دوی لخوا حفمل شوی وي حکومت ته په بیرته ورکړي محکوم کړل. دغه مرکز په خپل لومړنۍ علني محاکمه کې افغان سوداګر عبدالغفار داوی په سباند 9 کاله بند او په شاوخوا 20 میلیون افغانۍ نقدي جریمه، دغه شند د داوی شرکت مرستیال محمد اصغر غیاسي په 9 کاله بند او نقدي جریمه محکوم کړي وو. دغه شند د ترانسپورت وزارت پخوانی موین راز محمد علمی د وظیفوي غفلت په جرم په شپږ کاله بند او د 3000 ډالر نقدي جریمه او دغه وزارت بل پخوانی موین عبدالرزاق زلالی هم له خپل صلاحیت نه د ناوړه استفادې په تور په 15 کاله بند او نقدي جریمه محکوم شوی وو. د یکشنبه ورځې په علني محاکمه کې یادو کسانو د محکمې پریکړه غیر عادلانه وبلله او په دې برخه کې د حکومت نه د انصاف او عدالت غوښتنه وکړه. د داوی د تیلو شرکت رئیس او افغان سوداګر عبدالغفار داوی په د لګیدلي تورونه بے بنسټ وبلل او په دې برخه کې د هر ډول سپیناوي او اسنادو د وړاندې کولو خبره وکړه:
ما امید میکنم و متيقن هستم که عدالت تامین میشه.
زه ډاډه یم چې عدالت به تامینېږي. ټول اسنادونه په نظر کې ونیسئ. په هر ځای کې چې ستونزه او خلا وي زه آماده یم چې وضاحت درکړم او اسناد تاسو ته وړاندې کړم.
استیناف محکمې وویل دا حکم نهایی نه ده او محکوم کسان کولی شي چې د تمیز یا درېمې محکمې د دایرېدو غوښتنه وکړي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
د کنړ ولایت شوراوی پاکستان د ناری ولسوالۍ د اراندو او د کلام سیمو ترمنځ د تورخم په څیر دروازه جوړوي. ولایت شوراوی که پاکستان دروازه جوړ کړي نو د کرښې دواړو خواو ته پراته ولسونه به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. له کنړ د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ ولایتي شورا ویل تیریوی ونې پاکستانی وزاکونو د نړۍ ولسوالۍ او د پاکستان چترال ولسوالۍ ترمنځ د رسمي دروازې او نور موانیو د جوړولو لپاره هر ډول وسایل راوړي دي او پریکړه کړي چې هلته هم د تورخم په څیر دروازه ودروي او د خلکو د تګ راتګ په وړاندې ستونزې پیدا کړي. د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د ولایتي شورا منشي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل چې په اراندو او د کلام کې یو خلک وسیږي او پاکستان غواړي چې د ډیورن کرخي د نورو ځایونو په څیر دلته هم ورونه سره د کونډتارونو او دروازو په وسیله جلا کړي.
بریکوټ او د کلام ساحه دا د کونړ یو سرحدي دروازه ده او هلته د ولسونو ژوند چې دی دا یو ګډ ژوند دی. د دوکلام خلک په اراندو کې ځمکې لري، اراندو خلک په بریکوټ کې حتی دوکانونه او ځمکې لري.
ملک شیرزمین خان وایي د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشران سر راټول شوي وو او پریکړه یې کړې چې پاکستان ته به د دروازو جوړولو او اغزنو تارونو د غځولو اجازه نه ورکوي.
ناړۍ ولسوالۍ ټول قومي مشران او سپینګیري هغوی راغونډ شوي دي او په مشترک باندې دا فیصله کړې چې موږ باید د خپل حریم نه دفاع وکړو.
هغه وایي همداراز قومي مشرانو د پولې هغې غاړې قومي سپینګیري هم راغوښتي وو چې پاکستانی چارواکي د دروازو جوړولو او د نور موانیو رامنځته کولو څخه منع کړي. په ولسي جرګه کې د کونړ استازي حاجي سخي مشواڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت او قومي مشرانو شکایتونه یې کورنیو چارو، دفاع وزارت او امنیت شورا ته رسولي. هغوی هم ورسره ژمنه کړې چې په ستونزې کار پیل کړی دی.
د ډیورنډ کرښې ته دا خلک ډېر مخکې راغلي دي، هلته اوس دروازې لګوي او دغه تارونه اغان تارونه دکې هغه وي موږ په دې خپل باندې خبرې کړې دي او موږ امنیت شورا ته موږ خبر کړې ده ښه
ل 2010 میلادی کال څخه را په دی خوا د کونړ ترڅنګ په یو شمیر هغه ولایتونو چې د ډیورن په کرخه پراته دي د پاکستان پوځونه د توپونو ګولۍ راولي.
د روح الله انوری دی راپور د خبری مجلې نیمایي برخې ته ورسولو. و بجې او 15 دقیقې دي اوس په احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
په کندوز کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې راپورونه هغه موضوع ده چې لویدیز ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې ګڼ شمېر مطالب پرې خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې کندوز هم د افغان ځواکونو او هم د امریکایي پوځیانو لپاره د جګړې کړکېچن ډګر دی. ورځپاڼه د امریکا د پوځ اعلان ته چې وایي په تیرو دوو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو پر سنګرونو نږدې 900 بمونه او توغندي غورځولي دي اشاره کوي او لیکي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ اعلان وروسته د امریکا پاوز په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد هوایي حمله له دوه چندو څخه هم زیاتې کړې دي. نیویارک ټایمز د کندوز د هوایي حمله په اړه د چاردرې ولسوالۍ د اوسیدونکو خبرې راخیستې دي چې وایي د دوی په سیمه کې له څو ورځو راهیسې د وسلوالو او افغان کمانډو ترمنځ جګړه روانه وه او د طالبانو پر سنګرونو څو ځلې بمباري وشوې. ورځپاڼې د حیات عبدالقیوم وینا راخیستې ده چې وایي د شپې لخوا زموږ پر سیمه څو ځلې هوایي حمله وشوې. عبدالقیوم چې په دې حمله کې د کورنۍ درې غړي وژل شوی وای سهار مهال کلیوال د باندې ووتل څو وویني چې څه پیښ شوی دی خدای ونه ووت، مګر وروسته یې خلک ولیدل چې مړی انتقالول. د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې هم د دې پیښې په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی چې د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو د بمباریو زیاتېدل له یوې خوا د هغې ازادۍ یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله نوې ستراتیژۍ کې د هوایي عملیاتو لپاره د پوځ قمندانانو ته ورکړې او له بلې خوا د افغانستان په جګړه کې د امریکا د احتمالي مستقیم دخالت څرګندونه کوي. ورځپاڼه د کندوز د یو امنیتي چارواکي له قوله لیکي چې وایي بمباري هغه مهال وشوه چې طالبانو عام خلک د خپلو مړیو انتقال ته مجبور کړل. د چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ګارډین ته ویلي چې دا طالبان یوه شپه مخکې په عملیاتو کې په نښه شوي وو. د چاردرې ولسوالۍ د ملکي تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي دي. ګارډین ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله د تلفاتو شمیره یو ځای 55 او بل ځای 40 ښودلې او نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله دا شمیره 14 ښودلې. خو د کندوز د والي ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې بمبارۍ کې یو ملکي وګړی وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په لاره کې خندونو ته پکتو وایي. دا شورا په یوازې توګه نشي کولای چې د سولې پروسه بریالیتوب ته ورسوي. د دې شورا د مشرتابه پلاوی چې د یکشنبې په ورځ د خپلې نوې ستراتیژۍ په اړه له رسنیو سره خبرې کولې وویل دا پروسه په ټول جدیت تعقیبوي، خو په وړاندې باید ملي اجماع رامنځته شي. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که څه هم د یو بې طرفه ارګان په توګه افغان حکومت ټول صلاحیتونه ورکړي، خو تر کومه چې د سولې لپاره ملي اجماع نه وي رامنځته شوی په یوازې توپ سره د سولې هڅې نشي بریالی کېدلی. د دغه شورا مشر کریم خلیلي وایي له همدې امله یې د حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، د حراست او ثبات شورا، د سیاسي او جهادي شورا او ګڼو نورو سیاسي خوځښتونو له استازو او مشرانو سره مشورې کړي چې د سولې لپاره هڅې تر یو چتر لاندې راولي. ښاغلي خلیلي د یکشنبې په ورځ د رسنیو له استازو سره یوې مشورتي غونډې ته وویل د سولې پروسه باید د خلکو د افکارو مجموعه وي او عملی استفاده ورڅخه وشي.
اصول هک ضرورت جدی مردم ماست.
دی وی دا سوله چې زمونږ د خلکو یو جدي اړتیا ده څنګه تعقیب شي؟ آیا د سولې د عالی شورا په نوم یو بستر ټول بار کش کړي؟ موږ احساس کوو چې دا یو ملي پروسه ده او تر کومه چې په دې برخه کې یو ملي اجماع نه وي رامنځته شوی دا پروسه دومره درنده او ستره ده چې د سولې د عالی شورا په نوم یو بستر ممکن ورته ډیر ناتوانه وي.
شاید خیلی ناتوانی کړي.
دی وی د سولې عالی شورا د نوې ستراتیژي تر بشپړولو وروسته د سولې لپاره عملی جدي اقدامات پیل شوي دي. دا ستراتیژي شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د سولې د عالی شورا لخوا تصویب شوې ده چې له مخې یې د هر ولایت لپاره بیلې لارې چارې په پام کې نیول شوي دي. د سولې عالی شورا له تېرو اوو کلونو راهیسې کار کوي خو څلور میاشتې وړاندې یې تشکیل نه وای شوی او دغه تشکیل د ملي اجماع جوړېدو هڅې پیل کړې دي. له دې سره د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره له بېلابېلو میکانیزمونو نه استفاده کیږي او افغان حکومت په دې برخه کې ښه نړیوال ملاتړ ترلاسه کړی دی. خو ښاغلی خپلواک د غونډې ته وویل له دې وراخوا افغانستان د ځینو بهرنیو کړیو لخوا له یو بل ګواښ سره مخ دی.
له ټولو نه مهم چې د کوم چلنج سره مخامخ یو هغه د جنگ او یا د افراطیت دوهم پړاو دی. هغه پړاو د داعش او د ځینو نورو خارجي کړیو طالب خپل ټول جنگیالي د لرو پرتو اطرافو کلونه استخداموي او ډېر کم تعلیم یافته وي، مګر داعش برعکس او نورې خارجي افراطي کړۍ او نهادونه برعکس په پوهنتونونو کې په علمي مراکزو کې قوي کار کوي.
په داسې حال کې چې په دغه مشورتي غونډه کې د رسنیو اساسو تر ډیره د سولې د عالي شورا په نمایشي کارونو تورن کړه، دغه شورا وایي د سولې لپاره د دواړو خواو لیوالتیا شته خو باید مناسبه فضا رامنځته شي.
مشانو جرګه له حکومت غواړي هغه زورواکي چې د تخار ولایت په چعاب ولسوالۍ کې خلک وشني ونیسي او قانون ته وسپاري. د دې جرګې رئیس فصل حاجی مسلم یار پرون یک شنبه د جرګې په عمومي غونډه کې له حکومت هیله وکړه چې د چعاب ولسوالۍ ستونزه حل کړي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي دا ځل د تخار ولایت د چعاب په ولسوالۍ کې د دوو سیمهیزو قماندانانو ترمنځ د جګړې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د خلکو وژل او شکنجه کول دردونکي وبلل او ټینګار یې وکړ چې حکومت د ژر تر ژره دغه ستونزې ته رسیدګي وکړي.
سنا له جمهور رئیس او مرکزي حکومت غواړي چې د قانون د خوندیتوب لپاره له پلاوي تیر او د هغه د نیول لپاره اجرات وکړي. هغه کسان چې زموږ خلک وژني ودی نیسي چې خلک عادي ژوند ته را وګرځي.
په مشرانو جرګه کې د تخار ولایت د ځینو سناتورانو په خبره په تخار ولایت کې د دوو غیر مسؤولو قماندانانو بشیر قانت او فیض الله ترمنځ جګړه له شپږو میاشتو راهیسې روانه ده. د مشرانو جرګې غړي دا هم وایي چې د دغو دوو غیر مسؤولو قماندانانو ترمنځ جګړه له شپږو میاشتو راهیسې روانه ده خو په وروستیو پنځو ورځو کې لا تیزه شوې چې څو کسان پکې وژل شوي دي. د دوی په خبره د دغو جګړو له امله د چعاب د ولسوالۍ لسګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. سناتوران دا هم وایي چې د دغو زورواکو په جنګونو کې تر اوسه له سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. د مشرانو جرګې غړی افضل شامل وایي اوس هم د بشیر قانت او فیض الله د وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده.
د تخار ولایت سید ولسوالۍ د جنگ پور کې سوځي خو حکومت غلی دی.
بلخوا د کورنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نجیب دانش وایي سیمه ته د لیږل شوي پلاوي تر څیړلو وروسته به د روانې پیښې په اړه اقدام وشي. دا په داسې حال کې ده چې قماندان بشیر قانت او قماندان فیض الله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د دې خبرې مجلې په وروستۍ شیبو کې د ژوند رنګونه هم لرو. د لبنان حزب الله ډلې سعودي عربستان تورن کړی چې صدر اعظم سعد حریری استعفا ته اړستلی دی. د لبنان صدر اعظم سعد حریری وړمه ورځ له سعودي عربستانه په تلویزیوني وینا کې وویل چې خپل امنیت ته د اندېښنې له امله استعفا کوي. د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله چې د حریری تر استعفا وروسته ټول خلک آرامۍ ته بللي ټینګار کړی چې حریری دې کار ته دې کار ته اړستل شوی دی. د موضوع تفصیل سفیولا ستانکزی اوروي.
لبنانی ډله حزب الله سعودي عربستان تورنوي چې د لبنان صدر اعظم سعد حریری استعفا ته اړستلې ده. د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل چې په حریری فشار راوړل شوی چې استعفا ورکړي. استعفا کول د سعودي عربستان یو پریکړه وه چې په صدر اعظم سعد حریری په زور منل شوې ده. هغه د استعفا نیت نه درلود، نه یې دا کار غوښت او نه یې دا پریکړه وه. سعد حریری وړم ورځ له سعودي عربستانه په ټلویزیونی وینا کې وویل چې ځان په لبنان کې خوندي نه حس کوي، ځکه له دندې استعفا ورکوي. حریری وویل په لبنان کې امنیتي وضعیت داسې دی لکه په 2015 میلادي کال کې چې وو او پلار یې رفیق حریری ترور شو. خو د لبنان حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله له ټولو لبنانیانو غوښتي چې د حریری تر استعفا وروسته د هر ډول بې ثباتۍ په وړاندې ودرېږي.
نحنو فی حزب الله ندعو الى ما یلی.
موږ د حزب الله د ارمانونو په اساس ټول هڅو چې لومړی آرام اوسي، له زغم کار واخلي تر هغه چې د استعفا تر شا اصلي لامل روښانه شي. داسې اندېښنې شته چې د حریری استعفا به لبنان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر روانه لانجه کې لا پسې ښکېل کړي. په ایران تور پورې دی چې د لبنان له حزب الله ډلې ملاتړ کوي او په منځني ختیځ کې ورانکارو فعالیتونو ته لمن وهي. اخوا ځینو سرچینو ویلي د لبنان جمهور رئیس میشل اون به تر څو چې سعد حریری بیرته خپل هیواد ته نوي ستون شوی د هغه استعفا ونه مني.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا. په افغانستان کې د ناټو غوښت ملاتړ په کندوز ولایت کې د جمعې د ورځې حمله تایید کړه، خو ویل چې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. ټاکل شوې ده چې د مالیې وزیر اقلیل حکیمي نن دوشنبه د افغانستان د 1402 مالي کال بودیجه مشرانو جرګې ته معرفي کړي. په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد نن دوشنبه واکسین پیلیږي. د امریکا متحده ایالاتونو په ټکساس ایالت کې پرون یو وستوال کس په یوه کلیسا کې په خلکو ډزې وکړې او لږته لږه شپږویشت کسان ووژل. په سوریه کې د کورنیو بې ځایه شویو خلکو په یوه کمپ کې چاودنه شوې چې لسګونو کسانو ته یې مرژوبله اړولې ده. او د عراق په شمالي ښار کرکوک کې دو بمي چاودنو شپږتنه وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. دا هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه.
درنو اوریدونکو، زه هم دا شیبه په داسې وځای کې یم چې ډېر ښایسته مرغان دي پکې. د دغه دکان له مالک سره به خبرې وکړو چې کوم مرغان ورسره دي. نوم راته وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې امید، د کابل اوسیدونکی یم.
کوم ډول مرغان له تاسو سره دي؟
موږ سره کوترې دي، کناري دي، کزلاک دي، آدمشيري دي، توتیان دي، د شیانم شته دي را سره.
دا کوترې څو رقم دي؟
کوترې رنگ پر رنگ دي، نور سرخال پکې شته، سیاه شیرازي پکې شته، سیاه چپ شته، د مسلو نه تا 500 نه نیولې تر یو لک کوترې مشته.
د یو لک کومه ده؟
د یو لک خو ځنه لرم خوشته ده.
او دغه کناریان بیا څنګه دي؟
کناریان هم د زر نه نیولې تر جوړه ډیر زر تا ته یو لک پورې هم شته.
تاسو سره قیمتي څو دي؟
ما سره قیمتي 15000 سره ده، 15000 صدق او هغه کور کده.
څنګه دي خلک مرغان اخلي؟ هغه شوق ور سره لري کنه؟
او خو مخکي خول پیسې وي خلک اخستلې، اوس لګي بازار راست شوی ده، خو خده اخلي خلک شوقیان لري.
کوم خلک ډیر در نه اخلي؟
بس شوقینو رنگ پر رنگ دي. شالته کراچي ولادیم کار وکي، هغه کور ته سودا نه وړي، راځي مان مرغان اخلي. او دسه شوقیان هم ستو، دسه خلک هم ستي بيخي نه خوخي، وای چې باصاب خرابوي.
داس خلک به هم وی چې مثال خپل کور کې ماشومان ته ډوډۍ نه ورکي، خدا مرغان ډېر خساتي.
او ما اکثریت مال دي لی چې د خپل ماشومان ته ډوډۍ چې نه ورکي، خو کنري ته تاګي پالک هم ورتک دي.
پتا باندې د کوم مرغ आवाज خلګي؟
او ما باندې د کوتر आवाज خلګي.
چغمبر وهي؟
او چغمبر وهي.
راځه چې د کوتر خونی ته یو ځل لاړ شو.
سامانه
دا کوتر خانه ده.
دا کوتر خانه ده.
دا کوتر چې وسته د غمبر وهي کنه؟
او وهي ولا نه وهي.
ا دوی ته چلاس وروړي بیا دا غمبر وهي
او دا ما سره بلد دي ځکه دا غمبر وهي زما لاس شي او دا نور بیا نه وخي دا نور بیا هم اسی غمبر وهي په نور کوتر باندې
د ورځې د څورو په سودا کوي
چې هغه خراب ورځې زر پکیږي چې بیا خو ورځې بیا پنځه زرم کیږي پک زرم اته لا زرم کیږي
د مرغانو خرڅول مو ژوند جوړ کړی کنه
د مرغانو خرڅول به د چا ژوند جوړ کړي خو اته مصروف یو پی اته د پیځای ګرځېدو نه ښه دی
د ژوند رنگونه مولا سجی رادیو اوریدل
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadirradio
همدارس د ازادي رادیو ویب پاڼې ته لاړ شئ که غواړئ چې دا خپرونه او هر خپرونه په ژوندۍ بڼه واورئ یا زموږ تېرې خپرونه واورئ کولی شئ چې په ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org پیدا کړئ د ازادي رادیو خپرونې دوام لري و سم بل خبری مجله ستار فروغ وړاندې کوي رباني
تشکر